السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام 9 بجې شوې او بخې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یو بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پایل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې او چارواکي خانجان الکوزی وایي د تورخم لاره بیرته د باروډونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نوموړي نن مخکې ازادي راډیو ته وویل دغه لاره له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوې. هغه زیاته کړه چې د دغې دروازې تړل کېدل په تورخم کې د کمیسارانو له صلاحیتو پورته خبره وه او په دې اړه باید طالبانو او د پاکستان چارواکي پرېکړه وکړي. د مخکې پاکستان ویلو چې یوازې هغو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی و. د طالبانو پوړو چارواکو تر اوسه د باروډونکو موټر پر مخ د دغې دروازې د بېرته پرانستل کېدو په اړه انڅه نه دي ویلي. راپور نو چې د طالبانو د حکومت کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون رئیس پیل شوې او مشري یې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په پام کې ده په قطر کې جوړ شي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د وسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. دا پېښه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې چې له 1983 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې دیارلس ملونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,000 پرسونل ضد او 3,000 اراده ضد ماینونه ایستل شوي دي. خود ماین اکشن ریویو په نوم یو سازمان تیرې اونۍ په یو راپور کې وویل چې افغانستان تر اوسه د نړۍ د هغو دریو هیوادونو له ډلې یو دی چې په ډېره ځمکه کې تر اوسه ماینونه او نورې ناچاودي وسیلې ښخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هېواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کېږي. بیان زیاتوي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو او دغه راز د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې پرمختللو عامه تاسیساتو د نشټوالي له کبله ډېری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سږ کال په تېرو کلونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبري اژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره ونیول شو. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه، چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د ایران په پارلمان په 2018 میلادي کال په یوه خونړي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و، په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارد یورو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم هم د توپچی سیستم هم او د توپچی مهمات پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروس نن کیف کې خپل اوکراینی سیال رستم عمروف سره د کتنې په مهال د مرسته اعلان کړه. جرمنی چې له متحدو ایالاتونو وروسته له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هېواد دی. مخکې هم اوکراین ته د هوایي مدافع IRIST ډول سیستم چمتو کړی او وروسته یې ځلې تیره میاشت ور وسپاره. خبرونه مو لازم دی لړو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم د تللې وایي پاکستان په یوه ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې هم له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو په ایستلو اندېښنه وښوده.
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې، اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یوه اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي.
نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویل 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې. یو شمېر خبریالان نور ستونزې هم په ډاګه کوي.
واقعاً دا ډیره ننګونکې ده او ډیره سخته ده. که ته یو ریپورت کار کوې هغې ته به په اونیو انتظار کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي.
د
آزادي رادیو خبري ټولګه د خړو نړیوال پروګرام وای افغان کډوال په خورا بد وضعیت کې افغانستان ته استنول کیږي. په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام مشر هاشوی الی ویل ډیری افغان کډوال په داسې حال کې خپل هیواد ته رسنیږي چې د خړو په ګډون هیڅ هم نه لري. د پروګرام مشر دغه څرګندونه تورخم ته په سفر کې د یو شمېر رسنو شو کډوالو سره لیدنې ورسته کړې دي. بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بلل، یو ویلي دي چې د نوې رسنو شو یا راستنیدونکو 65% ماشومان دي چې په افغانستان کې له مختلفو خطرونو سره مخ کیږي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغو افغان کډوالو دراستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې له خړو د تاګ راتک او نور سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشوی الی ویلی راستنېدونکو افغان کډوال به وزل دي او یو داس هیواد ته راځي چې درېمه برخه په دې نه پوهیږي چې راتلونکي وخت خواړه بل کومه کې او له یو تیار راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړه، اوسنۍ وضعیت سخت بلل او راتلونکي ته پندېخني زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانا په یو ویډیو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې په راستنیدونکو افغانانو کې 65% ماشومان دي او تر څنګ یې د سازمان افغانستان ته د ستنیدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم دی وی افغان کډوال ویډیو هم خبره کړي چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپنایلو هیڅ شي نه لري. چراغ له موږ دای نه جوړ شر وځدغه ورسترګو مې تورش پر از غوژونه مې کاړه کیش نه دا سختي وره باندې رااله.
احوال پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وای کار روزګار او سرپنان لري او لبی لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ما نه جنګړه منګړه چې په نن ورځ ته ته پورې موږ ډیر وخت ماته تیر کړو. تقریبا 14 کاله ما ماته تیر کړو او پرتیا جنګړه منګړه چې نن ورځ نه ولا ځاغه خو درا کړی ته پورې ماته خدا پتا نه 100 روپے کومه کو نو تینا راو نن دلته او دلته څو پورې خو نشا زنګ واره نشا کوم کومه کا کړه دلته خو د پراتی
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړی نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړه او د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان رسنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي داشمیر افغانان د تورخم او سپین بولدک لالارو افغانستان ته راستول شوې. حخواد راپورونو پر بنسټ د پاکستان ستره محکمې منلې ده چې لدې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې پاړه غوړ وکړي. د ملي ډیموکراټیک کورزنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانډ لیکلي د ستره محکمې له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. ستره محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمد تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې د کډوال خپل هیواد ته رسنیږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې بیا له دې هیواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې غړو نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې لنډه نیواله ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال منی و غوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه څارنوالانو افغان خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو خزینه څارنوالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ستونزو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې افغانستان ته واستول شي له لا زیاتو ګواښونو او ستونزو سره به مخ شي.
له پاکستان څخه د بیا اسناده کډوالو د استلو د نخنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د خزو کمیټې د سه شنبه په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوریت حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالانو ډیر اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د خزو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي رادیو ته وویل
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسله رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی له ډلې د ډیرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستان وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي و نه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناد کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي یو کس له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره نیولای دوی وایي د کس غوښتل چې دغه یورانیم یو ګاونډي هیواد ته قاچاق کړي. له یورانیم څخه چې تر ټاکلي حد غني شوی وي د اټومي انرژي د تولید او اټومي وسلو لپاره همکار اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو کمانډانۍ څخه رسنیو ته پرېژل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د شان کلي اوسېدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یو عالم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسی کولای. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولای سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي چې دا انرژي دا کچه د 14,000 ټنه سکرو او 8,000 بیلره تیلو له انرژي سره معادله ده. کچیر یورانیم تر 40% پوری بډای سي نو د برېښنا د تولید او کچیر تر 90% پوری بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکو د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخې ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولې دي د ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د یب وطن ټولو مادنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدې چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر ویس ساعته
او سم یو نړیواله موضوع. د سختریزي حماس د مشر اسماعیل هانیه ویل اسرائیل سره د اور بند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وی حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنې یو ترګر ډله پیژني نن په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره نښتو کې ښکیل ول. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2,200 اوښتی دی.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ. 2,200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې 100 تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو 4 ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلی دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزه کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلایز سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2,200 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې 100 تنه ملکیان دي او 100 تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د لویدیس په یو شمېر ولایتونو کې د تیر شپې له زلزلې وروسته د وروستیو زلزلو ځینې اغیزمنې کورنۍ وایي دغه وروستۍ زلزلې د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د هرات او بادغیس یو شمېر اوسېدونکو چې کورونه په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي وایي د تیر شپې زلزلې چې مرکز یې بادغیس کې و د دوی نسبي آرامي ګډوډه کړه. تر اوسه د تیر شپې د زلزلې په اړه چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 ثبت شوی، جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې هرات کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 8000 کورونه زیانمن شوي دي.
د دوشنبه په ورځ د بادغیس او هرات په ګډون د افغانستان لویدیځ ولایتونو یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو. د هند زلزلې ملي مرکز ان سی ایس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې 4.1 درجه زلزلې مرکز د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ښار ته چیرمه د ځمکې په 3.1 کیلومتر کې ژور وو. که څه هم په بادغیس او هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله زیانمن شوي وو وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې د دوی نسبی آرامي هم ګډوډه کړه. په هرات کې یو ټولنیز فعال شهیر احمد وایي د تیر شپې له زلزلې وروسته د هرات په ځینو سیمو کې خلک یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. هغه وایي دوی د خپل کورنۍ له شپږو کسانو سره په یو خټین کور کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې د احتمالي زلزلې له امله به یې کور ورانېږي. شهیر احمد آزادی رادیو ته وویل د هرات له لومړی زلزلې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله دوی یو میاشت له خیمو پرته د خپل ماشومانو سره په سرخلاصو ځایونو کې تیر کړه.
حتی دا کور چې له موږ سره دی زموږ د یو ملګري ملکیت دی چې موږ ته یې د اوسېدو لپاره راکړی. د دې لپاره چې دا یو پخوانی خټین کور دی تر څو په کنډواله بدل نه شي موږ ته یې راکړی او ژوند پکې کوو. د میاشتې ورته 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. دا هم له بده مرغه ټول نړېدلی هغه له افغانستانه بهر ژوند کوي. د خپل کور د بیا رغونې لپاره هیڅ لیوالتیا او مالي توان نه لري.
میرمن انوری چې دو ماشومانو مور او په هرات کې د خیاطۍ د ورکشاپ څښتنه ده وایي چې کور کې د هرات په څو زلزلو کې ویجاړ شوی او ماشومان یې لا هم په خیمو کې دي، خو هغه او همکاران یې په یو ویجاړ شوي کور کې خپل کاروبار مخ کې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې زلزلې دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي.
زموږ کور واقعا زیانمن شوی. ژوند د هر چا لپاره د یو ډارونکي خوب په څیر دی، وحشتناک دی. خلک نه په شپه پوهیږي او نه هم په ورځ پوهیږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی اسماعیل اشکانی وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې هغه خلک اندېښمن کړي چې کورونه یې د افغانستان په لویدیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته زیانمن شوي وو.
اگر خانه هایی که شق داشته
زموږ د معلوماتو لمخې هغه کورونه چې درزونه یې درلودل یو څه ډیر شوي دي او د خلکو اندېښنه ناڅاپه ده. څه موده کېږي چې شکر زلزله نه ده شوې. نو تېر شپه چې دا زلزله تازه وشوه خلک ناڅاپه وویرېدل او په اندېښنه کې شول.
دا زلزله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان لویدیز په وروستیو دوو اونیو کې د زلزلې او سختو ټکانونو له امله نسبتا آرامتیا موندلې وه. د افغانستان په لویدیز کې په ځانګړې توګه هرات د اکتوبر له 1 متر 15 پورې د 3 زورورو زلزلو شاهد وو. لومړۍ زلزله چې د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې وه د هرات خلکو ته تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمېرو له مخې له دغو زلزلو وروسته شاوخوا 8000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلې دي. اوچا دا هم ویلي دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215000 کسان اغېزمن کړي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام هیروي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی 25 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمېر خبر اعلان وای محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ورجذب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیوني چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خبرونه بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نایب بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25 سلنه تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده. که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تېرو. کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي، کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریال حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اوله پوسنی حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وي موږ کولای شو په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خبرونې تعقیبوي پاره وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هغه موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو تل ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې یې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکي دي. وړاندې د ازادي راډیو د تاند څنګه اونیس پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.